Trambacaste.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم وخت 12:00 دی. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چیرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئولیت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نسو کولی چې ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسی جرګې بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2016 میلادي کال کې تر 2 لک زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپل کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 15,300 افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2016 میلادي کې شاوخوا 6,000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1,000,000 به ځای سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې اعدا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا طرفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیه د ځنګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري ایجنسی یو ډیپلومات له قوله راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړیو اوربند ته غاړه کشیدې. نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټه راهیسې د پلسوي جګړې د پای ته رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل ډزو د بیا پیل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شو چې شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزی وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند څرنګوالي د تړین او تایید پر اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارې پر وړاندې په مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوریت ریاست لخوا په ویلامې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. شغلی ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق لازمکنی بشپړتیا خملاتړ کوي. نو موري داعش اسلامي ډله او نور بهرنی مداخله د عراق پر وړاندې اومده ګواښونه ګڼلې و. د فرانسې د ولسمشر مانی ویلامې زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم پنوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیر میاشت وخت ورسید د هغه ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشمې پر ورځ په یو مرکه کې ویلي و چې دی په کووید 19 ناروغۍ د ولسمشر ترامپ د اخته کېدو د خبر په اورېدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخې غونډې جوړې کړې چې یوازې محدودو کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین لغړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د دې ستړي سوي دي چې مسؤل روغتیاي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقداماتو ته اړوځي. خو ولسمشر ترامپ د دې پښتنو له رابر سره کېدو وروسته چې آیا د سرګندونی به د رادیو او بخښي د رايو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړې ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې د ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلاتم په غاړه باندې واخلی چې لغونه به کار وغوړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پاوډر اونر چې دای مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، دای په خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې په عذابې زنانه چې د پاوډرین په غس لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانی په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنۍ سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستان اگزایمو بیا هم خراغله است وایم. رازو لومړی مطلب ته، د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي رادیو خبریال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به لمک سره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیر اونۍ ویل چې روانه اونۍ خو د کابینې ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایې اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتو نوماندو وزیرانو په اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره درای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا درای ورکولو مسأله په ولس جرګې پورې اړه لري، او دوی د کورنۍ اصول لمخې چې لوړاندې دا طرز عمل پاس شوی دی. هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق درای ورکولو لپاره صندوق کې خودل کیږي چې د هغه دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولس جرګې ډاډ ترلاسه کړي. افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولس جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې، یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کېږي، په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلی رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده، او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسي د حکومت پلاوي ته د تایید رای ورکول په پروسه کې له قومي، ټیمي، سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شي، او د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتا جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګه مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان یې تور لیست ته اچولي. ویل کېږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی، نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداري بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ، د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې کمپنۍ د څنګه لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانگهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه ساپۍ وای.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پانګونې او بهرنی سوداګرۍ د وزیر سفر د دواړو هیوادونو د سوداګریز اړیکو پراختیا لپاره ګټور ګڼي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکاریو د پراختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هکله خبرې اترې وکړي.
د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه او د سوداګری د ترانسپورت د تجارت او د سیمه ایز همکارۍ د لا پیاوړتیا په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم رسیال نن کابل ته د ولوړپوړي هیات په راس کې سفر کوي په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې.
د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکاریو په پراختیا خبرې اترې وکړي. د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو په اندازه سوداګري راکړه ورکړه کیږي. په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته وویل چې د هر زیرمتون ورتیا 15 میټریک ټنه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ټنه کچالو زیرمه کړي. د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیانی بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه خرڅ کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. اوس په ورشو کندوز ته، په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبي کوي، بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړي دي. له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور رالېږلی.
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومتری کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قومندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 15 کلن ضیاءالحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي مواد مخدر وم، دا په دا چیاو زامن ټکو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ورپاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد منی که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کې شیان ونه کې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاءالحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبی ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو، کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدد نه دي چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعددو د زیاتېدو د دې ځای وستونکي هم له ګڼو سن سر مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلېږي.
دغه غونډو فامیلونه غونډې په عذاب دي. کندوز خلک په دې په عذاب دي چې د پوډر ونه رسېدل. دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي. دی په خپل مرګ ژوند باندې نه ډارېږي دی، ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځانته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شبقانې ته اغېز سره
د کندوز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سه چې د پوړلینې پاغس لار نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بیرته سره خوځي کې غلا خو بله لاړ سي. سو موده مخکې د شاروالۍ په یو تنظیف په کارمند حمله کړې وه، وکل یې پخیم به ماته کړې وه. ډالیز شپږو دانو بیا نور خلک راغلي داتې خلاصې کړی که دا نه ولګ دی وازه.
ډاکتران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشه یي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روغدو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندان امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانې ولایت مقام سره په همغږي د روغتون د بسترونو په خلک کې دوه سره پروګدي کسان د ښار لا بیلابیلو سیمو راټولو او بستروي. خو دا ډیر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روډي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روغدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشه یي موادو روغدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشه یي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
آمار کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روغدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشه یي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده.
نوموړی د نورو ستونزو ترڅنګ بیکاري او دغه راز د ناونو او جګړو دوام په نشه یي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونه شي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړې مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ. ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست. کولای شي ازادي رادیو .com کې زموږ پروګرامونه ولولیا وایوري. ورزونو رستان ته په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کاري احتساب درې مونې پوره شوی، خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دی اجرا شوی. د عام روغتیا وزارت بیا وایي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیاي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته استول شوی دي، خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او احتساب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږه له یادې پروژې سره رابط وکړل چې د ترجوزا پوری مونږه معاشونه ورته ورکړل او ورته ورسېدل. ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی معاش واخیست. پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونې کې ورته ورکړل شي.
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو ان کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ور کړی، نو ځکه یې کاری احتساب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
پاولتونه د پرسنل د کوم شي دلته خو موږ لاس په لاس ماش اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته نه صاحبي د دفتر کې خبره شته ځینستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکاون دا ټول دروغ دی او موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد فسخه شوی نه وي هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب انشاءالله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یوویشتمه ورځ ده چې له امله یو شمیر ناروغان مړه شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري له جونیا کلی په کټ کې د دواب روغتي مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یوه نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نرسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې همغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی نو په دې بحث کې کوم پرمختګ نه لرو
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ یې کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم د ازادي رادیو لاله تاسو ته د زینو هغه کسانو غوښنه خبرو چې مونږ ته خپل غوښنه د ازادي رادیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دی او په بیلابل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصری شریکي کړي
ستاسو ل پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معلومین و مشکلات تا رسیدگی وشی بسلام
بدری کوچای د منرار ولایت د سرخود ولسوالۍ سمع خدا وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده هر ورځ برانا ورځ د منګنه مولا تخفیف کوچای نه سمنګا بل ورځ د منګ او میګه تخول خو منګ یو ګو بیا منګ یو شپدره بازار سو او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده د پیغام نه سلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې یم بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلونه یاد شوي ده تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د وینې ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضي ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی وویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوې ده همدارنګه دوایان هم په کلینیک کې خلاص ده همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي السلام علیکم
ستاسې پیغام ستاسې نظر
ازادي رادیو ته غوږیاست په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق للوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالی لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړي، نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ضایع نکړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس الرحمن بوستانی د تخار لیشکمش لیکلی د پدوها کې د مذاکرات لدوار لورو غواړو چې لزانه نرمختو خي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي، ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلی په لورو پروتوسی مو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي، خو اکمالات په میاشت د خبرنه تر سره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پاندې سره رسیدو دولس نیمه بجو ته فری بازار هیر سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه